رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام قدرمن اوریدونکو، زه نوشابه آشنایم د امریکا غږ آشنا راډیو د مخامنۍ خبرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د کابل نه په تازه رارسېدلو رپورټونو کې ویل شوي دي چې د ښار د ودونو په یو تالار کې چاودنه شوې ده. د امریکا جمهور رئیس وایي چې حکومت به نن د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په هکله د خپلو تحقیقاتو رپورټ خپور کړي، او د یمن د دې کلانې جګړې دواړه خواوې داسې څرګندوي چې شاید د جنگ ختمولو ته تیاری وي.
قدر مناوریدونکو، نن د سه شنبه ورځ د عقرب د میاشتې 9 د 2013 کال د نومبر د میاشتې له 6 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د ګردیز خاریان له حکومت نه غوښتنه کوي چې په دغه ښار کې د پولیسو تشکیلات ډېر کړي.
پوهیږي چې تر اوسه پورې نه حوزه شته نه تشکیلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. ولایت یوازې په نوم باندې اوله درجه شوی دی.
د کندز قومي مشرانو غوښتنه کړې چې باید د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره په یو ځانګړي ځای کې خبرې وشي.
دغه ولس لا سره ورکړو د ټول کندز په سطح. موږ انشاءالله ولازیز کولای شو چې مثبت ګام واخیستلی شو.
ملګرو ملتونو په یمن کې د سولې لپاره هلې ځلې چټکې کړې دي. قدر من اوریدونکو، د کابل د نوې پیښې په اړه او دا نور رپورټونه وروسته اوري. اوس به زیبا خادم تاسو ته د دې ساعت پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د کابل نه په تازه رارسېدلو رپورټونو کې یوه خبره دا ده چې د ښار د ودونو په یو تالار کې چاودنه شوې ده، او د عام روغتیا وزارت د امریکا غږ ته ویلي دي چې د پیښې د ځای نه ورته مړي او زخمیان روغتون ته رسول شوي دي. همدا اوس په کابل کې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال اکرام شینواری صاحب سره غږیږو چې نور معلومات ورکړي. اکرام جانه، مهرباني وکړئ، تازه حال څه دی؟ زمونږ لنډ خبر همدغه چې واورېده، مهرباني.
بله، لکه تاسو شویل نن شاوخوا شپږ بجې یا په باندې شپږ بجې د کابل ښار د هوایي ډګر سره نږدې د اورانوس په نوم د ودونو په یو حال کې شپه، البته په دویم منزل کې، وایي چې چاودنه شوې ده چې د عامې روغتیا وزارت د بهرني اړیکو د رئیس او ویان ډاکټر وحید مجروح د وینا له مخې په کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او 30 شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان پیښه تایید کړې ده، او د دوی نه دي رد کړي چې ګوندي کې انتحاري برید نه اوسېږي. البته دا پیښه ډېره تازه شوې ده، او کیدای شي چې د تلفاتو شمېر د دې نه نور هم زیات شي، او تر اوسه پورې لا د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستي. نن په کابل کې رخصتي وه د مولود شریف د ورځې په مناسبت باندې. نن په کابل کې رخصتي وه.
ډېره زیاته مننه اکرام جانه. د کابل کې د ودونو په تالار باندې د چاودنې په حق له نور تازه معلومات به په آینده خبرونه کې واوري. د افغانستان جمهور ریاست ویلي دي چې د سولې د هڅو د ګړندي کېدو لپاره به مشورتي بورډ ډېر زر بشپړ شي. جمهور ریاست ویلي دي چې د دې هفتې تر پایه پورې به د سولې ملي مشورتي بورډ د افغانستان د دریس سلويخ د سلور د شولایتونو په غډون د ټولرې د مختلفو قشرونو د اساسو د معرفي کولو پروسه بشپړ شي. د جمهور رئیس مرسیال شاه حسین مرتضوی تیر شپه ویلي دي چې جمهور رئیس اشرف غنی د دغه بورډ جوړولو لپاره د تیرې یوې هفتې رئیس سیاسي ګوندونو مشرانو، جهادي سیرو، د مدني ټولنې غړو، د خزو او د ټولنې د نورو قشرونو له اساسو سره سلا مشورې پیل کړې دي، او ضربه دغه بورډ تکمیل شي. د جمهور رئیس نطاق چا هارون چخنسوري د امریکا غږ آشنا راډیو ته داسې ویلي دي.
د افغانستان حکومت او خلک اساسي غوښتنه یې سوله ده، او د دې لپاره په تیرو څو ورځو کې مشورتي ناستې مختلف اقشارو سره ترسره شوې دي. د ټولو اقشارو غوښتنه همدغه ده چې بین الافغاني مذاکرات ژر تر ژره پیل سي، او د 40 کلن بحران ته د پای ټکی کېښودل سي.
د سولې مشورتي بورډ د جوړېدو خبره هغه وخت مطرح شوې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت ځنګړي اساسي زلمی خلیزات په لومړي ځل د طالبانو په ګډون د مختلفو لورو سره ولیدل او د لیدنو کتنو روسي ویل چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه د ډیر زر د سولې د خبرو لپاره پراخ مرغ چانو ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د باندنیو چارو د وزارت اساسي د سولې اړوند کابل ته خپل دویم سفر بریالی او له پرمختګونو ډک بلل دي. خاغلی خلیزاد د افغانستان واشنگتن ته د بیرته سنیدو په وخت کې په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې لومړنی او دویم سفر یې چې د افغانستان د حکومت او د خلکو سره وکتل کامیاب و. د افغانستان جمهور رئیس د ټولو ولایتونو د حج او اوقافو ریاستونو نه غوښتي دي چې د ولایتي ادارې په همکارۍ د ټولو ولایتونو د جماعتونو ملا امامانو ته د کمپیوټر د زده کړې پروګرام برابر کړي او پرانیزي. جمهور رئیس وویل
د ولایتونو حج او اوقاف ریاستونه دي، د ولایتي ادارې په همکارۍ د جماعتونو د ملا امامانو او علمای کرامو ته د کمپیوټر د ضروري پروګرامونو د زده کړې صنفونه دایر کړي تر څو علما وکړی شي د دنیا له حال احوال او پرمختګونو نه چې دوی خپله غوښتنه کړې وه په وخت خبر شي.
جمهور رئیس اشرف غنی دا خبرې نن په ارک کې کړې دي. خاغلی غنی دا هم ویلي دي چې وروسته له دې به د ولایتونو د علماو د شورا رئیسان د ولایتونو په اداري غونډو کې هم برخه ولري. د پاکستان مقاماتو په ملک د امریکا عالی رتبه ډیپلوماټ احضار کړی دی چې د جمهور رئیس ټرمپ په تورونو پر رسمي ډول اعتراض وخی او ویلي دي چې اسلام آباد یو پلو د امریکا نه د میلیارډو ډالرو د مرستې اخیستې او بل پلوی د القاعده مشر اسامه بن لادن ته په پاکستان کې ځای ورکړی و. په میانمار کې د زرګونو روهنګیانو د بیرته مشکېدو د پروګرام په سبب د پروګرام په هکله ویل شوی دی چې ناکام شوی دی. په میانمار کې د مسلمان اقلیت زرګونو روهنګیانو حال ته توجه اوښتې ده. روهنګیان د حکومت د پوځي او امنیتي قواوو د ظلمونو د لاسه په ګاونډي ملک بنگلادیش کې د مهاجرو په کمپونو کې دیره دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې حکومت بینند واشنگتن پوسټ رسپانې د خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په هکله د خپلو تحقیقاتو راپورټ خپور کړي. د منابعو په حواله د امریکا د مرکزی استخباراتو اداره سی آی ای په دې باور ده چې جمال خاشقجي په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د ولیعهد محمد بن سلمان په امر وژل شوی دی. د سعودي بادشا ملک سلمان له اوږدې چوپتیا وروسته پرون ملت ته وینا وکړه خو د جمال خاشقجي په قضیه خبرې ونه کړې. د سعودي سرانوالان وایي چې ولیعهد محمد بن سلمان د خاشقجي په وژلو کې دخالت نه لري. د یمن د درې کلنې جګړې دواړه خواوې داسې څرګندوي چې شاید د جنگ ختمولو ته تیاری وي. د سعودي عربستان په مشرۍ نظامی ائتلاف چې په بین المللي سطح د یمن حکومت په رسمیت پیژني امر کړی دی چې د یمن په مهم بندر حدیده کې تعرضي حملې معطل کاندي. حدیده یمن ته د خوراکي موادو د واردولو مهم بندر دی. حوثی یان چې ایران ملاتړ کوي وایي د ائتلاف په قواو باندې د راکټونو او درون حمله بندوي. ملګری ملتونه په یمن کې د بشري بحران د ختمولو لپاره اوربند کوي. د یمنی یان یو جګپوري چارواکي ل خپل رهبرۍ څخه غوښتي دي چې په سعودي باندې د توغنده او توغول بند کړي ځکه چې ملګری ملتونه د سولې د خبرو لپاره چمتواله نيسي. د دې خبر تفصیل زامن مومن ولی.
په یمن کې د اوربند د ټنګېدو د هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړو د یو پریکړه لیک مسوده ویشل شوې چې د جګړې لښکېلو خوا وغواړي چې سمدستي د یمن په بندري ښار حدیده کې چې له څو ورځو راهیسې جګړه په کې روانه ده اوربند وکړي. د پریکړه لیک ان مسوده همداراز لښکېلو اړخونو نه غواړي چې په یمن کې د بشري بحران د لمنځه وړلو لپاره چې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بحران یاد شوی چټک اقدام وکړي. دغه بحران یمن د قاطع لور ته بیولې دی. یمنی پوځي چارواکي د حدیده ښار په لویدیځې برخه کې حوثي یاغیان د جګړې پر پیلولو ګرموي. حکومتي ځواکونو ځواب ورکړه او د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو جټ الوتکو بمباري وکړه. حوثي یاغیانو هم ویلي چې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو نوښت به مراتوي خو که سعودي سوله وغواړي. دې جګړې ته د سعودي او ایران ترمنځ د نیابتي جګړې په سترګه کتل کیږي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا او مکسیکو سرحد به د تګ راتګ لپاره بیرته نه خلاصیږي. امریکایي چارواکو د کالیفورنیا ایالت په سان دیګو کې سرحدي دروازه د مکسیکو پناه غوښتونکو د اوښتو د مخنیوي لپاره موقتا تړلې وه. مرکزی د مرکزی امریکا هیوادونو زرګونه پناه غوښتونکي په سرحدي خارګوټو کې پراته دي او متحده ایالاتو ته دراتلو نیت لري. د استرالیا امنیتي مامورین وایي چې د دریو کسانو په نیولو سره په دغه هیواد کې د یو وسلوال برید مخه نیولې ده. پولیسو ویلي دي چې درې استرالیول اصله ترکان یې په خپلو استوګنځایونو کې نیولې دي. د پولیسو په وینا نیول شوي خلک د داعش ډلې جلب کړي وو. او د کریسمس ونه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه د میرمنې ملانیا په حضور کې سپینې ماڼۍ ته ولېږدول شوه. د کریسمس ونه په یوې ګاډۍ کې وړل شوه او د ټرمپ کورنۍ تود هرکلی وکړ. د کریسمس دغه ونه چې شپږ متره جګه ده په څراغونو سینګار شوې ده. دغې ونې جګوالی شپږ متره دی. د ونو د انتقال لپاره معمولا جمهور رئیس حضور نه لري، خو سږ کال ټرمپ په خاص ډول د کریسمس د ونې لیدو ته ورغلی و. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. جمهور رئیس غنی دینی عالمانو ته د کمپیوټری زده کړو د امکاناتو د برابرولو ترڅنګ یو شمیر نور امتیازونه هم اعلان کړي. په دې اکل رپورت لرو لکروسي اوري. په افغانستان کې د بیا پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د افغان کشاله له ټولو طرفونو سره خپل مجلسونه ګټور بللې دي. خلیلزاد بیرته واشنگتن ته راسون شوه او په پام کې ده چې د خپل سفرونو نتیجه له چارواکو سره شریکه کړي. په عین وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له څو ورځو راپدې خو د سولې د یو مشورتي بورد په جوړولو سلا مشورې پیل کړې دي. د سولې شورا وایي چې دغه بورد به یو موازی اداره نه وي. رحیم ګل ساروان په دې اړه له کابل دا رپورټ را لېږلی دی.
ل تیرو څو ورځو رئیس ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په اړه خپلې مشورتي ناستې پیل کړې دي او له سیاسي مشرانو او مدني فعالانو سره په کتنو کې د سولې د مشورتي بورډ د ایجادولو په اړه نظر راخلي. خو دا مشورتي بورډ څه دی؟ آیا د سولې د عالي شورا بدیل دی؟ د سولې د عالي شورا مرستیال عجید محمد وای چې دا یوازې مشورتي بورډ دی او د سولې د عالي شورا ځای ناستې نه دی.
دا د رئیس جمهور د پاره دی یو بورډ پیس د سیو څوک چې هغه کې لکه دغه ټول خلق ځان وګوري او هغه به تعداد به زیات خو حد به د مشورې او دا خبره وکړه چې دا به د نه دفتر لري نه به تشکیلات لري او دا به صرف یو کس مصر نمائنده چې حتی د سیمېل شو ولایتو کې زبه به د ولایتو د ویډیو کانفرنس د لارې نه دوی نه مشوره اخلم.
دارګ مڼې ویلي چې د مشورتي بورډ د ایجادولو لپاره تیر او داونې د لیدنو سلسله جریان لري. خپل ولسمشر غنی ویلي چې د سولې مشورتي بورډ د جوړولو مخه د سولې مذاکرات ته چمتواله دی.
د افغانستان حکومت او خلک اساسي غوښتنه سوله ده او د دې لپاره په تیر څو ورځو کې مشورتي ناستې مختلفو اقشارو سره ترسره شوی دي. د ټولو اقشارو غوښتنه هم دغه ده چې بین الافغاني مذاکرات ژر تر ژره پیل سي او د څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی کېښول سي.
خو پخوانی طالب چارواکي بیا وایي چې د سولې مشورتي بورډ یو اړخیز دی او طالبانو ته د منلو نه دی. مولوی اکبر اغا وایي دا بورډ اند زلمی خلیلزاد د هڅو تر سیوري لاندې راوستل دي.
بورډ مشورتي چې جوړیږي حکومت نه غواړي چې د خلیلزاد هلې ځلې هغه کامیاب شي. د هغه د پاره لکه خلک چې وایي د یو ذریعه او سبب وګرځي چې نور دغه هلې ځلې د خلیلزاد په غیر مستقیم ډول باندې ناکامه کړي.
د سولې د مشورتي بورډ هڅه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپل سفر له لاسه راوړونو ډک بولي. خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې ټول سفر یې په تیره بیا افغانستان ته ورستۍ وړومبی له حکومت او خلکو سره د نږدې همغږۍ د ساتلو لپاره ګټور و. د امریکا سفارت بیا په ټویټر کې ویلي چې زلمی خلیلزاد د نومبر په 18 1919 د ولسمشر غنی په ګډون له ګڼو افغان سیاستوالو او مدني فعالانو سره لیدلي. زلمی خلیلزاد په همدې سفر کې په قطر کې درې ورځې له طالبان سره هم خبرې کړې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ګردیز خاریان له حکومت نه غوښتنه کوي چې په دغه خار کې د پولیسو تشکیلات ډېر کړي. په دې اکل رپورت لګو. جمهور رئیس غنی دینی عالمانو ته د کمپیوټری زده کړو د امکاناتو د برابرولو ترڅنګ یو شمیر نور امتیازونه هم اعلان کړي چې د حج په مراسمو کې د ښوونکو په توګه د هغوی استخدامول هم شامل دي. په موقع په دې اکله له کابل د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی سه شنبه په پورس پارک کې د مسلمانانو سر پیغمبر د مولود په مناسبت د دینی عالمانو په ګډون یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې افغانان په خپله ټولنه کې تر بل هر وخت زیات دې ته اړتیا لري چې د مسلمانانو د پیغمبر سیرت ته متوجه شي او ورڅخه زده وکړي.
ما یو کال کامل سیرت د نبوي ویلې او داسې ورځ نشته چې سخت موضوع سره د تصمیم مخامخ اوسم چې بیا سیرت نبی ته او قرآن شریف ته مراجعه وکړم.
جمهور رئیس غنی د اصلي ټکنالوژۍ سره د دینی عالمانو د بلدېدو لپاره د دینی عالمانو د غوښتنې له مخې ولایتي ادارو ته سپارښتنه وکړه چې د جماعتونو امامانو ته دې د کمپیوټر کورسونه جوړ کړي.
له دې وروسته د په ټولو ولایتو کې د علماو د شورا رئیسان په ولایتي اداري جلسې کې عضویت ولري. دوهم، د حج فریضه د ادا کولو لپاره د جماعتانو د ملا امامانو او خطیبانو سهم مشخص او زیاد شد. درم، لده وروسته به ده آجی سایبانو ده لارخون معلمان ده جماعتونو ده ملا امامو لمنز انتخابیگی او دا وظیفه به ده دویوی. چلورم، ده ولایتونو حج و اوقاف ریاستونه ده ولایتی اداره په همکاری ده جماعتونو ده ملا امامانو او علماء کرامو ته د کمپیوټر د ضروري پروګرامونو د زده کړې سنفونه برا دایر کړل تر څو علما وکړی شي د دنیا له حال احوال او پرمختګونو نه چې دوی خپله غوښتنه کړې وه په وخت خبر شي.
په افغانستان کې د دینی مدرسو شمېر څرګند نه دی، خو د پوهنې وزارت وایي چې دغې وزارت سره تر 1200 پورې دینی مدرسې ثبت دي. د پوهنې وزارت خبرونه رئیس محمد کبیر حکمل امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دینی مدرسو کې زده کوونکي د دینی زده کړو ترڅنګ عصري علوم هم زده کوي.
د کمپیوټر زده کړه، د انټرنیټ نه استفاده او د نورو عصري علوم زده کړه زموږ د مدرسو د تعلیمي بهیر یو اساسي برخه جوړوي. موږ اوس هم په مدرسو کې لدی استفاده کوو، اما لدی عمل چې فرصتونه او امکانات کم دي، ښایي په ټولو مدرسو کې نه وي لکه چې په ټولو ښوونځیو کې نه لرو، اما تر اخرین حد زموږ کوشش ده چې هم په مدارسو او هم په مکتبونو کې د معلوماتي ټکنالوژي کارونه عام کړو او لدی نه استفاده پراخه کړو.
په افغانستان کې د پوهنې وزارت ترڅنګ د حج او اوقافو وزارت هم په سلګونو دینی مدرسې اداره کوي، خو په دغو مدرسو کې د زده کړو بهیر یو ډول نه دی. د مدرسو او ښوونځیو ترمنځ د زده کړو توپیر او د مدرسو پرتله ښوونځیو ته پاملرنه کله کله د مدرسو زده کوونکو د خپګان سبب کیږي. د کابل ولایت د دینی عالمانو د سرتاسري شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هیله لري چې د جمهور رئیس غنی نننۍ پریکړه به د دینی مدرسو او دینی عالمانو ته د اصلي زده کړو په برخه کې مرسته وکړي. خو ښاغلی حقانی وایي چې په ولایتونو کې دینی عالمانو ته پاملرنه ډیره کمه ده.
پخوا د معلمینو سهمیه د علماو ډیره زیاته کمه وه، او د علماو په نوم باندې نور خلک تلل. خدای دې وکړي چې په آینده کې وزیر د حج اوقافو دې ته متوجه شوی. د حج اوقافو په وزارت کې د علماو سره د معلمینو په صفت کې یعنی پخوا ډیر زیات نیمګړتیاوې وي، خدای دې وکړي چې دغه بیا تکرار نه شي.
افغان حکومت هر کال د حج د مراسمو پر وخت د افغان حجیانو د لارښوونې او هغوی ته د دینی مراسمو زده کړو لپاره په لسګونو ښوونکي سعودي عربستان ته استوي. یو شمېر دینی عالمان ادعا کوي چې د ښوونکو د ګمارلو په بهیر کې شفافیت نشته او اکثره ښوونکي دغې دندې ته په واسطو ګمارل کیږي، خو د حج او اوقافو وزارت دا تورونه نه مني او وایي ښوونکي په ډېره شفافه توګه ګمارل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د ګردیز خریان له حکومت نه غوښتنه کوي چې په دغه ښار کې د پولیسو تشکیلات ډیر کړي. دوی شکایت کوي چې د پولیسو د کمو تشکیلاتو له وجې د ګردیز ښار امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې موضوع رپورټ را لیږلی.
د پکتیا د ګردیز اوسیدونکي وایي چې په دغه ښار کې د امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه د پولیسو د تشکیلاتو د کمښت له وجې په ګردیز کې امنیتي وضعیت کله نه کله له ننګونو سره مخ کیږي. د پکتیا مرکز ګردیز اوس مهال پر دوو امنیتي حوزو ویشل شوی، خو خلک نیوکه لري چې پولیس د مرکز پر ټولو سیمو کنټرول نه لري. د دوی په وینا دې وضعیت ځینو ورانکارو فعالیتونو ته زمینه برابره کړې.
ولسمشر او وزیر داخلي په ټول سره ته ژمنه کړې وه چې 15 امنیتي اوضې به جوړوو. په عمل کې دلته دوه اوضې دي چې د ښار ډېره ګڼه ګوڼه دلته یو پکتیا یو تجارتي یو ستراتیژیک موقعیت دی. دلته څه باندې یو ولایت ته باید 15 ناحیې او دا مرکزونه باید ایجاد شي.
په ټوله کې د خلکو اندېښنې دا دي چې طالبان د ګردیز ښار په څنډو کې له خلکو تلاشي اخلي. یو شمیر هدفي وژنې، غلاوې او ځینې نورې جنایي پېښې کېږي. دوی د مخنیوي لپاره د جدي ګام اخیستلو غوښتنه کوي. د ګردیز ښاریان په دې نظر دي چې که امنیتي حوزې زیاتې او د پولیسو پوره تشکیلات ورکړل شي، ممکن د ښار او شاوخوا سیمو شته امنیتي وضعیت تر ډېره بریده ورسره بهبود پیدا کړي.
نو په ټوله کې موږ د کورنۍ چارو پر وزیر باندې غږ کوو چې له توپیري چلندونو پرته د پکتیا امنیې قمندانۍ ته پاملرنه وکړي. دلته اوس هم وضعیت ښه نه ده. د دې دوو نوو اوضو د ورکړې ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به فعال شي. ولې تاسو پوهیږئ چې تر اوسه پورې نه حوزه شته نه تشکیلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. ولایت یوازې په نوم باندې اوله درجه شوی دی.
سمد مخکې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پکتیا ته په خپل سفر کې ویلي وو چې دغه ولایت به ډیر ژر لومړۍ درجه ولایت ته ارتقا وکړي او د نورو برخو تر څنګ به د امنیتي سکتور تشکیلات هم ډیر کړي. خو پکتیاوال نیوکه لري چې تر اوسه دا ژمنه نه ده عملي شوې. په ورته وخت کې د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال راز محمد مندوزی وایي چې د ګردیز لپاره درې نورې امنیتي حوزې منظوري شوې خو لایي تشکیلات نه دي ورکړل شوي.
د کورنۍ چارو وزارت همدا تشکیلاتي کمبود په اساس واده کړې وه چې ګردیز ښار ته به درې حوزې نورې منظورو او همغسې د وعدې مطابق فعلا د درې حوزو تشکیلاتي امر راغلی دی چې موږ یې په جوړولو کار شروع کړی دی. انشاءالله په دې سره به ښار امنیتي وضعیت هم ښه شي.
د امنیتي منصوبینو په وینا که خلک له امنیتي ځواکونو سره همکاري ونه لري، یوازې د تشکیلاتو په ډېرېدو امنیتي وضعیت کې بهبود نشي راتلی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ننګرهار ولایت هسکې مینې ولسوالۍ کې د داعش ډلې په ضد عملیاتو کې لسګونه داعش وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي تر دې وروسته په ډېرو نورو سیمو کې هم ژمني عملیات پیلي. نور حال د ذبیح الله غازی له رپورټ اوري.
د ملي اردو 201 سیلاب قل اردو په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د ننګرهار په هڅ کمینه کې د داعش ډلې د خراسان مرکز لمنځه وړې او لسګونه داعش وسلوالې پکې وژلې دي. دغه عملیات د کمانډو ځواکونو په مشرۍ څلور ورځې مخکې پیل شوی و چې بهرنو ځواکونو یې مرسته کوله. د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیاڼی وایي دغو عملیاتو کې لسګونه داعش وسلوال وژل شوي دي.
هسکه مینه ولسوالۍ کې د تیرې یوې اونۍ په موده کې چې کوم عملیات پیل شوي دي، تر دا مهاله 55 داعش وسلوال وژل شوي دي او د دوی مهم مرکزونه پټنځایونه رهبری له منځه تللې ده. تر دې وړاندې په نازیانو ولسوالۍ کې هم ورته عملیات پیل شوي وو.
هغه وایي تر عملیاتو وروسته به سیمې د ځایي پاڅونوالو په مټ وساتي او هڅه کوي په ژمنیو پیلیدونکو عملیاتو کې د داعش ډله له منځه ویسي.
په نږدې راتلونکو کې به د ژمني موسم کوم پلان چې د عملیاتو دا به هم عملي شروع کیږي. موخه دا ده چې ټولې سیمې چې هلته مخالفین دي، خصوصا داعش ترورستان، له دوی څخه سیمې پاکې شي او بیرته د ولسي پاڅون کوونکو او د نورو خلکو په مرسته باندې ډاډمن امنیت هلته ونیول شي.
د تیرو څو اونیو راهیسې د ننګرهار په نازیانو کې هم د داعش خلاف عملیات روان دي چې د چارواکو په وینا د دغې ولسوالۍ 80% خاورې نیولې او اوس پکې د ځایي پاڅونوالو د ځای په ځای کېدو لړۍ روانه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د یمن یاغیانو یو جوګپوري چارواکي له خپل رهبرۍ نه غوښتنه کړې چې په سعودي عربستان باندې د توغندیو توغول بند کړي، ځکه ملګري ملتونه د سولې د خبرو لپاره چمتووالی نیسي. د سولې د هلو ځلو سره پرون دوشنبه د یمن په مهم بندري ښار حدیدیه کې یو ځل بیا جګړه پیل شوه. په دې اړه نور جزئیات پر رپورټ کې اوري.
یمنی پوځي چارواکي د حدیده ښار په لویدیځ برخه کې حوثي یاغیان د جګړې پر پیلولو ګرموي. حکومتي ځواکونو ځوابي برید کړی او د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو جت الوتکو بمبارد وکړ.
يجب على التحالف ان يستغل هذه الدعوه
ائتلاف ځواکونه باید ملګرو ملتونو د مسودې څخه ګټه واخلي او پاتې چې صدی هغه وژغوري مونږ به هم له دې نوښت نه برخمن شو او ګټه به ترې واخلو د یمن ټول خلک به خوشاله شي
حوثی یاغیانو هم ویلی چې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو نوښت به مراعتوي خو که سعودي سوله وغواړي د ملګرو ملتونو چارواکي وایي په ملکیانو باندې بمبارد د خوراکي مرستو مخه بندول او له نورو بشري اصولو څخه سرغړونه په نړۍ کې د انسان په لاس تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته کړی دی
مونږ د ناورین په درشل کې نه بلکې همدا اوس په ناورین کې یو
دې جګړې ته د سعودي او ایران ترمنځ د نیابتي جګړې په سترګه کتل کیږي د سعودي باچا سلمان بن عبدالعزیز د دوشنبه په ورځ ویل چې هیواد د سولې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي خو زیاته یې کړه چې هیواد دنده لري چې د ایران د مداخلې په وړاندې د یمن د خلکو حفاظت وکړي
دا نړیواله ټولنه باید داسې کار وکړي چې د ایران اټومي پروګرام ختم او هغه فعالیتونه بند کړي چې په سیمه کې امنیتي ګواښ او بې ثباتي رامنځته کوي
ټاکل شوې ده چې د یمن د جګړې دواړه غاړې د سکال په پای کې په سویډن کې ملاقات وکړي
موږ
تل داسې خبرو اترو ته چې د سولې لامل شي چمتو یو که د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی راشي موږ د خبرو لپاره تیار یو که هغه رانغی موږ به تر آخري دمه پورې جګړه وکړو
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفز ژمنه وکړه چې د ضرورت په صورت کې به له سنا څخه د هوتی استازو سره ملتیا وکړي
دا د یمن لپاره تاریخي شیبې دي ما د یمنی اړخونو د حکومت او حوثي یاغیانو څخه ډار ترلاسه کړی چې په خبرو اترو کې په برخه اخیستو کې ژمن دي زه باور لرم چې هغوی له زړه وایي او زه هیله لرم چې همداسې دوام وکړي
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په مسوده کې چې د برېټانیا لخوا پرون دوشنبه د دې شورا په 1500 دایمي او موقتی غړو باندې ویشل شوی په یمن کې د جګړې لخکې لخواو غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې د درې کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرې اترې پیل کړي
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واوري نن په کابل کې د مولود شریف په مناسبت په یوې غونډې باندې ځانمرګي بریچ شوی دی د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې 60 تنه وژل شوي دي د حملې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی چې د سولې د هڅو د ګړندی کېدو لپاره به مشورتي بورډ ډیر زر جوړ شي جمهوری ریاست ویلی دی چې د دې هفته تر پایه د سولې ملي مشورتي بورډ تکمیلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت استازي د سولې اروند کابل ته خپل دویم سفر بریالی بلل دی د افغانستان جمهور رئیس د ټولو ولایتونو د حج او اوقافو د ریاستونو نه غوښتي دي چې د ولایتي ادارې په همکارۍ د ټولو ولایتونو د جماعتونو ملا امامانو ته د کمپیوټر د زده کړې لپاره ترتیبات ونیسي د پاکستان مقاماتو په ملک کې د امریکا عالی رتبه ډیپلومات احضار کړی دی چې د جمهور رئیس ټرمپ په تورونو پر رسمي ډول خپل اعتراض څرګند کړي په میانمار کې د زرګونو روهینګیانو د بیرته مېشت کېدو پروګرام ناکام شوی دی د امریکا جمهور رئیس ویلی دی چې حکومت به نن د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جمال خاشقزی د وژل کېدو په حق له خپلو تحقیقاتو رپورت خپور کاندي د یمن د درې کلنې جګړې دواړه خواوې داسې خیز چې شاید د جنگ د ختمولو لپاره دواړه تیاری وي د امریکا او مکسیکو سرحد به د تګ راتګ لپاره بیرته نه خلاصیږي امریکایي چارواکو د کالیفورنیا ایالت په سان دیګو سرحدي دروازه کې د مکسیکو پناه غوښتونکو د اوختو د مخنیوي لپاره موقتاً د غزه تړلې ده د استرالیا امنیتي مامورینو ویلي دي چې د دریو کسانو په نیولو سره به په دغه هیواد کې د وسوال برید مخه نیولې ده پولیسو ویلي دي چې درې استرالیل اصله ترکاني په خپلو استوګنځایونو کې نیولې دي
درنو ویدونکو نن ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده په راتلونکو ټولنډو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي او ریدل مهیروي خدای مالشه.